ته ادامه ورکړي، خوځې ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا و خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په دې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې، اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی، او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې. کله چې په وروستیو کې د دې هغه خبرې جریان درلود، نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه لرځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دي ته منتظرې وي چې په درېم د حمل به حداقل د ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي، او نجونو به بیرته خپل ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي، یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلود هغې ته به ادامه ورکوي. خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه، موږ اصلا تغییر نه دی کړی، او موږ هماغه پخواني کسان یو. موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل، او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي. نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي، ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي، او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کو، آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی، او د ښځو په کلي توګه له فرصتونو ترې اخیستل شوی دی.
نرګس جانې مننه. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ، که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي، چې څه ډول تاسو ته وویل شول چې تاسو نور کار نسی کولای، یا دا آیا داسې و چې تاسو خپل کار په دغه پریښو دی چې خپل په خپل خوښه باندې مودا کار پریښوي، یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې؟
بلکل فاضل خپل ځانه کې را فایل کوم. زه په پخوانی دولت کې زه د پوهنتون استاد وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله، او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه، تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه وم. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله، او دغه شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، وامرویدلې چې دوی یعنی په مختلفو وختونو کې دوی دا خبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم، تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه، ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي، او موږ ته به وایي چې نه، موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو. یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم، خو بیا هم ما دیتا زه سترګې په لاره وم چې ما به دا چې زه د پوهنتون هم استاد وم، ما باندې به راکېږي چې راځه پوهنتون ته، راځه ځکه هغه خود ما پخوانۍ دنده وه. مګر نه، هغسې هم ونه شو. تر ډېره وخته پورې، یعنی تر درې څلورو میاشتو پورې، د موږ په پوهنتون کې استادانو، ښځینه استادانو هېڅ اتا حق نه درلودې چې هغوی د پوهنتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان به تلل، یوه دوه میاشته خو اس، یعنی هېڅ شی هم نه و په پوهنتون کې. پوهنتونونه ټول بند و، هېڅ شی هم نه و. او کله چې ورو ورو شروع شول، هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې او یوازې نارینه استادان به راځي په میاشته کې دوه ځلې. دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي، او ښځینه استادانو ته موږ هېڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا، نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاش تیرې دی دوا درې درې ما میاش ولا په درې ما میاش کې څلور ما میاش توا چې دوی ویل چې نه ځینې استادان د هم راځي په میاش کې دی یو ځل راځي هغه د هم د خپل حجاب د مراد کوي حال دا چې حجاب د مونږ ټولنې په خوا هم د مونږ کافره ټولنه نه و مسلمانه ټولنه و ټول خپل حجاب د لوجو د مغه حجاب سره خپل ځان د تاسلن هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان خزینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دی ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي نارینه محصل وي په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونی ولی خو ورو تر بل لا هم جدي کړل او زمينه د خځو لپاره لا زیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو خځې نور افغانستان یا د موږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي او الای چې موږ دې ته مجبور کړل چې موږ هیواد پرېږدو نو دا خپل پلان د توګه خپل د فارم د تویل چې زله دغه شرایط سره مخامخ شوم او بل اخر مجبور شوم چې هیواد چې کوم شي نه ما خپل خوانی دنده تر سره کولای نه زه ما په دفتر کې کار کولای شو او نه هم زه د فانسون د استاد په توګه ما خپل مسؤلیتونه تدارس وکولای شو او تر څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزی دفتر کې د ما سره همکاران فدوي او هغوی ته هم په مغه والا ورځ دی ویل چې موږ هیڅ خزه ته موږ اړتیا نه لرو البته تر اوسه پورې هم تاسو د شاهدانې او تاسو د وینې چې د موږ ځینې همکاران ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي یا نارینه هم چې فقط خپل یو امضا کوي کار نشته فقط دې په اونۍ کې یو ځل ورځي یو لاسلیک کوي او به تدي کوته نو له بعد هم برغه چې موږ اوس دغه شرایط سره مخامخ یو
مننه نرګس جانې زبرت تاسو تر ادم لمر سره د ټلیفون پر کشپاته سي اوریدونکو زموږ د مخکښ شذې خبرونه دوه هم ملمنه نیلا مبارز صاحب هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی د مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي
مننه ملل جانې بشیر صاحب ډیره ډیره مننه تاسو د بلنه نه ان شاء الله په خدمت کې مو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم
سلامت اوسئ مبارز صاحب لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې خبرونه کې نن د شوزو پر ستونزو باندې خبرې کوو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل داندې لاس اور کړې همدارس د نجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځوي باندې بندیز ولګي چې تر اوسه پورې طالبان وایي چې دوی پر یو طرح باندې کار کوي او په دې طرح کې لږ څه پرمختګ شوی دی خو د نجونو د شونځوي د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لاره دي مبارز صاحب زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرګس مومند صاحب هم دلته موجوده ده دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور شول چې خپل دنده پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ شي آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ تاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړئ لمر سره شریکه کړئ چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دنده پرېږدي یا که تاسو ته اولس ول چې نور تاسو دغه دنده پر مخ نسی وړئ
مننه بشیر صاحب د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې پر مخ بوزم مګر د کار په خپل باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف او ما ته هیڅ کوم یعنی بے نزاکتی یا خشونت دغه کارونه اصلا نشو بلکې کله چې امارات راغله او لاس وخت لاس کې واخستله یو څوک د ټول وزیرانو په ځای یعنی معرفی شول او د مپ ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفی ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال نورمال او طبيعي خبره وچ د دند لري کرشم مشکل هیڅ هم نه درلوده اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایئ چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه سنسته نسته ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي کلینیکونه پرانستي دي خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر د دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ست د وسایلو کمبود ست دا شیان ست دي مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي اما معلومدار چې خوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې پخوا کوله اوسم کوي دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسي د ثانوي نو په راتلونکي کې د ښځو دپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اقرب باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډېره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دو ته ډېره یعنی ضرورت شته نه یوازې په سکتور صحي کې په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولی چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو دا هېڅ کېدونکي نه دي مثلا استادان دي مثلا حتی په جیلونو کې په هر چېرته دغسې ده او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغسې کار سوي ده تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده سوې شفایي حکم د امیرالمومنین صاحب دی دغسې دوی ویلي دي او البته هم همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره م نه د هلکان د پاره م خو باید دغه مشکل وي نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولی چې جوړه کړو نارینه یو رقم درس وایي او نجونې بل رقم د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاصي پرون تاسو مو واورېدله چې د خوځو د چارو ریاستونو ټول بند سول یعنی تنقیص سوی دی په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر امریتونه ول چې هغه تنقیص سوی دی نو دا د پالیسی خبره ده او دغه پالیسی باید چې یعنی خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضحه ده اټس کلمه ما نه دا لوستې یا اوریدلې چې خزینه د پاره په شری ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپل لرو نوزو وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت یعنی ور وګرځي.
مننه مبارز صاحب. تاسو شورت کو ته اشاره وکړه پر طالبانو باندې دغه انتقاد ست چې دوی مسلکی کسان لدان دوی لري کړی دي یا خلک اړ استل دي چې په خپل داندې پرېږدي او پر ځای باندې غیر مسلکی خلک راولستل دي، هغه خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همداراز مسلکی نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکی کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داسې خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړي وي او مسلکی نه وي، دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکی کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلومدار خبر است که بغیر تخنیکی و مسلکی کسان خو د افغانستان وضعیت به دیفی خراب است، یعنی به دی شکل بنده چه د پرمختګ و د فقر زدایی و د ټول نمبر لرسو. اما څومره دغه کار سویده، آیا په سطح تخنیکی که دغه کار سویده، آیا یواز په سطح رهبری که دغه کار سویده، دا معلومه نه ده. زه همیش کوښښ کوم چې خپله ناپلوي او ناپیلتوب وساتم او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده که نه.
بلې مبارز صاحب، تاسې د خالص صاحب په نوم باندې یو چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږ هم کارمندان چول پخوا دویشته دی اوسه، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوړي دی د وزیران دی عمومي رئیسان دا خو هغوی خو بیخي بېله خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده. اما په سطح مسلکی کې ډاکټران، انجینران، دغه خلک شته دي په دولت کې او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کړي ځکه چې دا مسلکی دي که نه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړه سي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. ښه، اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا الوعقد شورا کېږي، دا ټول نامعلوم دي. حکومت هم دا اوس یو سرپرست یعنی دی دا ټول هغه چارواکي چې راغلي دي وزارتونو کې ټول په سرپرست شکل باندې مقرر شوي دي، نو دغه یو حالت گذار ده، دا باید حل سي. خلک په زنو توکو باندې چې اساسي دي معلومدار چې خبرې کوي او خپل نیوکې وړاندیزونه کوي، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کېږي. که چېرته دغه حکومت خلک ووایه شورا ووایه دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو معلومات یو ویونکی و چې په تلویزیون کې خبرې کولې، هغه وایي چې تر اوسه پورې ټول هغه کسان چې مقرر شوي دي په دننه په د دوی په اداره کې د کمیسیون اصلاحات اداري لخوا راغلي دي، خو کمیسیون خو پخوا هم همدغسې کار کوه و امتحان واخیستل د مسلکي خلکو دپاره. اما دغسې وایم، یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده، چارواکي مسلکي باید په کار وګمارل سي او ورته زمينه مساعده سي. خزو د پاره باید چې وسي دا کار د کار زمينه مساعده زمونږ نظر هم دغه ده.
مننه.
او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکل حل سي. چل څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي دا ټول نامعلومه دي او تر اوسه پولې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتر است. سوی ده اوسید یعنی کابل که خموگه ارش پا دازو و اوریدل او خلق به شهیدان سوال خوشبختانه چی دا اوس بیخی کم است سوی ده و تقریبا بیخی بنده ده چی دا باید چی همیشه یاده که چی اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله ځینو ځایونو کې ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې انشاءالله تعالی به لرې سي. اما دغسې اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کېږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې. په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل سول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوي دي یا مخ پر کمیدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید وویل سي چې طالبانو چې کومې حمله کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسو د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرو چې زه دغه باندې اتکا وکړم د وروستۍ د تاسو پوښتنې ته بېرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نوه هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. موږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د خزینه و همکارانو سره، یوازې خزینه و سره نه، د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کایم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنه نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنه نشته. چاودنه شته، تاسو پرون ابله ورځ هم په خوست او په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بده مرغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلوم ده چې چاودنې کسان همدوغوی وو. دوی خپل اوس په راس کې قرار لري. هماغه ده چې زمینه ګاونډۍ ته مساعده کړي. نه، زه دا اصلا نه منم چې امنیت شته. امنیت نشته، او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډېر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بله خبر چې دی، زه نه پوهېږم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زخپل اوسېدلې ما زخپل تر ډیره هاده پر زشفق او میاشت په کابل کې پاتې شوم. ما ته د کابل وضعیت په ډیره ښه توګه او په ډیره واضح او په سری توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي، یاوخه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی، مګر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای. نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو، اما غوډه چې موږ د زین حقایق نسترګې پټونه د ماهله دا ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو. او دلته د مبارز خورې راتویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې غلطه دی خدا چارو ریاستونه لما انزت للی دی، دی جندر عملیتونه لما انزت للی دی، او دی خدا وزارت بیخی لما انزت للی دی، او بیا بکتا ویل کی گی چه نا مونگ دیتا دایو داده داده. نو دا چه مثلا که وسنه حکومت وایی چه مونگ په طرحې باندې کار کوو یا موږ ښځو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرحه ده، دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کړي چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د هغې ورځ نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاسه شوئ د مېغ اول ورځ نه تر دغه ننه پورې چې نهمه لسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بله د ښځو لپاره بندیزونه ډېروئ، تاسو د ښځو وزارت له منځه یوړئ، تاسو د ښځو امنیتونه له منځه یوړئ، تاسو د ښځو ریاستونه له منځه یوړئ، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې له منځه وړئ. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدواره واوسو چې تاسو به ښځو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د ښځو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د ښځو حق د تاسو په دولت کې یعنې څه شی؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپله وایي، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبره وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندي. کله چې یو موټر یو طرف دغه پلی ونه لري، او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلوم دار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره موږ په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی، هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي، او دوی لګیا اوسي چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح ده، دا یوه خبره ورسره منم چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي. سمه ده، دوی ته موږ لاس میاشت انتظار کړی دی، سم ده، دا لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبره صحیح ده. دغه پوښتنه چې دوی ما ته جواب راکړي چې دغه ښځینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه او بیرته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دغه شاهده یم. ما داسې کسان درلودل موږ په ولایاتو کې، موږ په څلور دېرش ولایاتو کې موږ په یو دېرش ولایاتو کې ښځې معاونینې نه درلودې. هر والي لپاره یوه معاونه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاوو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلود، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناشتې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد، دوی د ماشوم، دوی د کورنۍ خېټې ورډکې کړي. اوس هغه ښځې ټول په کور ناستې دي. آیا څوک شته چې دا غږ د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره وسه مغه خزي اړیکې نیسي؟ قسم په خدای دې ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې د ما غږ اوري.
بله اوس تاسو ژغسته مهرباني.
او اوس هم د ما سره مغه همکاران د ما سره په اړیکه کېږي، ما ته وایي چې رئیسا صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي، دوی شپاړس کاله، دولس کاله، څوارلس کاله تحصیل کړی وي، دوی اوس مجبوري دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي، یا به یې پلارونه نه وو، یا به یې ورونه نه وو. مونږ دغسې کارونه په ولایاتو کښې ترسره کول، همدغې ښځو ته چې مونږ فقط دغه ښځې راټولولې، خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي، آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هېڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې، هیله ده چې هغه شل کلان خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ، خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې، په دغه دومره مملکتونو کې، په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته، آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د موږ هیواد له بده مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم، د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته
ولاړ
شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی، او په هېڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصفه حکومت رامنځته کړي.
مننه مبارز صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جانې خبرې واورېدلې، څنګه ښځې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان ورته وخت نه ورکوي، او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کېږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای سي چې ښځې خپل غږ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکړم. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوه یا غلط فهمي شو ورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ورباندې کار وکړي چې دا کار باید وسي. زما خپله خبره وه چې مکتب ده، نه تنها مکتب، تر آخره پورې تحصیل ما څو ځلې ویلي دي، دغه کابل نه ویلي دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته، ښځینه ته، نارینه ته، ټولو ته برابر سي، مسلکي ته برابر سي، او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړه کړي، دا نه. ښځو دپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې، دا تفصیلات ورکړل ګوند داسې دوی ته معلومه شوه چې زه سرچپه وایم، دغسې نه ده. ما په حوال سره ویلي دي چې دا درې ټکي مهمې دي چې باید حل سي. دویم د امنیت په هکله باندې، امنیت فزیکي، منظور مې امنیت فزیکي وه، بالکل امنیت بشري بېله ده چې ما خپله په دو د افغانستان د بشري رپورت په اکله باندې، امنیت په اکله باندې عضوم، او د ډېر ښه شکل باندې هم پوهېږم، هم ریسرچ مې کړي دي. دا نشته دی، زه خپله کابل کې یم، د روحي شکل وجې له کبله موږ ټوله مشکلات لرو. که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي، متاسفانه چې زه هماغه ښځه، هماغه سې ښځه یم چې د ما په کور کې هیڅوک کار نه کوي، او زه اوس کار نه کوم. نو د خلکو نه جلا نه یم. پاتې شو ستاسو پوښتنه چې دا مونږ څه رقم کولای سو چې نننی چارواکو ته خپله غږ ورسوو. متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نلرو ما خپل غوښتنه دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم. د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د اپوینټمنټ غوښتنه دي کله راته راکه وبخې. په دغه کیسه باندې ټول شریک دي، یوازې یعنی امارات نه ده. وضعیت اقتصادی بالکل خراب شوی ده او ډیر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي. امانت یوازې په دولت کې، یوازې په دولت کې کچیرته وش پیرو تقریبا ښایي چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه. نور خو معلومه دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلمین یعنی د خزینه دي، او ټول شپیره د دولتي چارواکو په افغانستان کې تقریبا 140,000 دی. نو خپل باید چې په یعنی دا ټکي په پام کې ونیسو. اما یو مشکل په دې کې ده، مشکل اساسي په دې کې ده چې دا سیستماتیک کیږي دغه سه حذف د ښځو. اوس یو ښځه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي، مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نشته خو زه د پاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکړي. اول خو نشي کولای چې یو وزارت ورسي وزیر صاحب سره وګوري، دا خو حساس کنه وسم هم دا وایم. اما په شکل د څه وایم، یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي. د اول سر نه د سربند نه باید کارونه جوړ سي. سربند څه شي ده؟ یو مشارکت سیاسي، مشروعیت ملي یا ملي مشروعیت، دویم بین المللي مشروعیت، دا باید وسي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیره مهم ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو، په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي. زه د امارات اسلامي ویانده نه یم، زه یو خزم چې په کور کې ناست یم. د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار پکله باندې مې ووایه چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چانس وسو.
مننه مبارز صاحب، مننه. تاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګس جان تاسو څخه پوښتنه وکړم. مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان ښځو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي. په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان ښځو و خبرې ته نور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غوښتنو ته نه کښېني چې د دوی ښځو اواز واوري او ورسره کښېني چې دوی څه شکایت لري، دا د افغانستان د راتلونکي څومره په زیان ګڼي تاسو؟
په لومړي سر کې به زه د آغلې مبارز پخوانۍ خبرې ته یو ځلګیا هم راشم. زه البته په پوره درنښت سره، ځکه آغلې مبارز او دې ته ورته نورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونو کې دوی کار کړی دی او مشرانې ښځې دي، موږ ورته ډېر درنښت لرو. او واقعا د پخواني دولت کې کار کړی دی، زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې ټول په کور کار کې ناستې دي، تاسف په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي، رهبري مختبیایي او دومره کادرونه ورسره اوس هم د هغه کادرونه دوی په کور کې نولي دي. نو واقعا ډېر د تاسف او د خواشینۍ ځای دی چې داسې کادرونه دوی په کور کې نولي دي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی له بده مرغه زه ووایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي، له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوالو هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډیره کمه شوې ده. او تر ټولو عمده ترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټولو بشري حقونه دي شي دلته نه یوازې ښځو بلکې ډیرو نورو هم نارینه هم له عینم دغه مشکلات سره مخامخ دي خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په ټول لمړي سر کې ښځه راځي نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري نو افغانستان به د موږ هېواد په لبا د مرغ یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري د موږ غږ دې واوسي او تر څو موږ وکولای شو چې یو ځل بیا هغه اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړلی شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه بده پښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول ویني؟ په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسی کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړ شي.
کته سم دغه سه پاتې سي خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د یعنی د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل بسي مونږه شروع کړل چې لکه جوړ کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي و چې غټه لانجه وه د امراتي ته سوې ده خوشبختانه، اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده او کله چې بېسوادي کله چې دا دغسې یعنې وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابېږي کې خلک چې سواد ونه لري مایندې چې سوادونه لري څه رقم اولادونه تربیه کی څه رقم تداوی د خپل ځانو کی څه رقم د ټول معلومات دی بیخي مشکل اساسي امداد چې باید دغه ټول شمول زما په نظر دغه نه ده چې هغه کسان چې لستونه ورکوي او طالبانونه غواړي چې تاسو دغه لستونه و منه او دا بیا یعنی حکومت فراگیر و دغه سه و هغه سه جوړی کی متاسفانه زه ورسره موافقه نه لرم. مونږه حکومت وحدت ملی درلوده، زه خپله په ورپورې جلسو کې کله کله حاضره وم، نیمایي حکومت د بل طرف د حکومت څخه په تکار کې و هر ورځ. که چیرته دغسې حکومت غواړي